Adiós.
درنو دوستانو ستړي مشې دي ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې چې دي ازادي رادیو سهارنۍ مجلده ز اجمل اندر تا هر کله وایم پایل هم لا خبرونه کو دا طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې په افغانستان کې لرسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپلېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د تګلارې یوه کاپي چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو چارواکو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راتګ کچا په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د سرطان په 12مه په یو رپورټ کې ویلي چې له جون 14مې څخه د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل له ایران نه زیات شوي، خو د جون له 15مې د جولای تر 2مې دا شمېر نور هم ډېر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچا له 1.5 زرو زیات افغانان افغانستان ته له ایران نه شړل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 240,000 کسان له ایران افغانستان ته ایستل شوي. د کډوالو عالي کمشنری له ایران نه د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې او ویلي دي په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه 1,680,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 921,000 زیاتو کسانو یوازې د مارچ له 22مې وروسته افغانستان ته ستنېدنه کړې. ملګرو ملتونو او د پاملرنې نړیوال سازمان په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو له امله د هغوی زیانمنتیا زیاته شوې ده. دغه رپورټ چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له شاوخوا 20,000 ښځو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی وایي چې د طالبانو حکومت له 2020 کال راهیسې داسې سخت او محدودونکي اقدامات کړي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ په پراخه کچه محدودې شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د محرم د اجباري ملتیا او د ښځو پر جامو محدودیتونو د هغوی عامه ژوند کې د ګډون وړتیا خورا کمه کړې ده. دغه راز په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د پر کار بندیز نیوکه شوي او ویل شوي چې دغه محدودیت د ښځو او نجونو روغتیایي، تعلیمي، تغذیې او نورو بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی کم کړی او د ټولنې په سم او عادلانه شکل ویشلو کې د ښځو رول له منځه وړي. راپور دا هم ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د 80% نه زیاتو ښځو د لاسرسي ستونزې یادې کړي چې اصلي لامل یې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی او فرهنګي محدودیتونه دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوی د لګښتونو او مالیاتو د کمښت بودیجه چې نوموړي ستر او ښکلي بودیجه نوموړي وه د پنځشنبه په ماښام تصویب شو. د استازو جرګې مخکې دا بودیجه د امریکا سنا مجلس هم تصویب کړې وه او اوس یې وروستی ګام دا دی چې ولسمشر ټرمپ یې لاسلیک کړي. د کانګرس د راپورونو سره سم د امریکا د استازو جرګې 213 جمهوري غوښتونکو دې لایحې ته د منلو رایه ورکړه، خو دوه جمهوري غوښتونکو بیا مخالفه رایه وکاروله. په ورته وخت کې ټولو 212 دیموکرات استازو دې لایحې ته منفي رایه ورکړې ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران غواړي چې امریکا سره خبرې وکړي او کارتیاوي د چمتو دی چې د دغه هیواد له استازو سره وګوري. ټرمپ د جولای په 3مه ایالته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ایران غواړي خبرې وکړي، زما په اند هغوی لیوال دي چې له ما سره وغږیږي او اوس د دې وخت راغلی چې دا کار وشي. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو چې هغوی ته زیان ورسوو. ولسمشر ټرمپ همداراز تایید کړی چې د منځني ختیځ لپاره د استازي سټیف ویت توکاپ همدا اوس له ایران سره په خبرو بوخت دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی NBC نیوز ته ویلي چې د اسرائیل او امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د بریدونو سره سره به ایران د یورانیم غني کول روان وساتي. هغه ویلي چې واضح هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی او ایران تیار دی چې د غني کولو پر کچې او ظرفیتونو خبرې وکړي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویل چې مسکو په اوکراین کې خپل موخو نه تیریږي او خپل اهداف به تر لاسه کړي. ترامپ تر ټلیفون خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دوستانو خبرونه مو لاساده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. و په ورچې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. هغه څه چې په پراخه کچه ژورنالستان ورته د رسنیو د محدودولو لا پراخ اقدامات په سترګه ګوري. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان کې د مین پاکانو شمېر 90% کم شوی دی. دا موضوع هم څیړو. یو شمیر افغانی افغان پوځیان او د خزو د حقونو فعالان چې د افغانستان باندې د طالبانو تربیه وخت رسیدو وروسته ایران ته فناوړي، د فشارونو له زیاتوالي او جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د پراخې وچکالۍ او زیاتېدونکې وچکالۍ په اړه هم رپورټ لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه دوستان، تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې سره افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپرېدو مخکې د وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه نسخه چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو مسؤلین وایي چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو لخوا په شفایي ډول شوې. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره غندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره نقص بللې دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیر المؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. د تګلارې چې 15 فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولي چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفایي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت به اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې ویمني.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر اندېښمنوونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اورېدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خپرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي، او دا په حقیقت کې د ځان سانسوري یوه بله بڼه او د عامه رسنیو قانون ښکاره سرغړونه ده چې له مخکې هیڅوک که فرد وي که اداره نشي کولی د افغانستان د داخلي رسنیو په خپرونو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه دغه تګلاره غندلې او ویلي دي چې دا د بیان ازادۍ، د رسنیو خپلواکۍ او د خبریالانو د مسلکي حقونو ښکاره نقص دی. دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دي ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی و. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غلزادي راډیو ناوړی. یو شمیر پوخانی افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ایران ته تللی، په ایران کې د فشارونو زیاتوالی او د جبري استلو احتمال اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو فعال یو شمیر بنسټونه هم لګواخ سره مخ کسانو ایستل د نړیوالو اصولو خلاف بولي. نو جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
له ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر په چټکېدو سره یو شمیر پخواني افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمېر پخواني پوځیان وایي چې د جبري ایستلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخواني افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې مېرمنې او څلورو اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. د مبلسترګو یې خوب تختولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري ایستلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي، هېڅکله دومره نه اوسپک شوي. دا څو ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هېڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پېژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یاد شورا تازه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږۍ ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو، دښمنان نه یو هشتګونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکېدو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM دا بهیر په مخینې بللی او ویلي دي چې یوازې د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستن شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا UNAMA او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښيي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
اوس هم د وچکالۍ په اړه، په افغانستان کې وچکالی له څو پرله پسې کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم ورښتونه او بارانونه هم زیات کیږي، خو د سختو بارانونو او سیلونو له کبله اوبه تر مځکې لاندې ډېرې نه جذبېږي او ځینې ولایتونه دا مهال د سختې وچکالۍ سره لاسو ګرېوان دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو خبرداری ورکړی دی چې وچکالی د افغانستان له شمال او شمال ختیځو ولایتونو څخه نور ولایتونو ته د پراخیدو په حال کې ده او نور ولایتونه هم ګواښي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
از دست خوشحالی چهار مرز آمزه ادگه و مال و مردم مار
مشتق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کوی. ده پنجشنبه به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دهی
خوشحالی هست او نیست. کشتکار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنه ونه شوی کړی. د وچکالی له امله د خلکو غواګانې، څاروي او مالونه له منځه ولاړل، ناروغۍ راغلې. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. دا ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې سوي، اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
د څښاک
د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترشې دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي. که په 15 ورځو کې بیا ځمکه ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکه به وچې شي. زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي، ځکه سکال هم خلق ډیر زیان استری دي.
دا نخنی په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالی روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 2 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډیرېدو دي. دې ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
د ستونزه سمدلاسه نشي حل کېدی، ځکه چې دا یوه لویه ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید دې لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولی شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا 2 وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه 50% کمه شوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. اوچا په خپل وروستي رپورټ کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو ککړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله دا کموالی راغلی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دار او ویره درته راځي کنه نشه ولې ته سم خپل ادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یو لس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپک میاستې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په 14 کې پلاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړي چې په دا ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کډبې ورته وایه. د ورځنۍ جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک ارغټ خان دي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي، یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا مینونه شته. خلک خو بیخي ډېر ورسره تهدیدېږي، د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی یې کړی دي، خلکو د زراعتي مځکو د کرلو مخنیوی یې کړی دي. دغه مینو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي. چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې 90% کموالی راغلی دی. اوچا په خپل دې راپور کې چې د جولای په 2 مې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدید توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنکړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلوریزه غوره لیک د سیالیو د پیلیدو هرکلی کوي. په دې اړه به نور جزئیات زما د همکاري په چمتو کړي ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلیدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای دا لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پوه او د وصال میډیا مشر محمد وصل وصال ازادي راډیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه که وګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زموږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 30 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو. خو وروسته داسې ګنګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په راروانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برگشت مهاجرین افغان از ایران در 7 روز اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که از 13 جون تا 2 جولای برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته، اما میزان برگشت آنان از 25 جون تا 2 جولای دیگر هم بیشتر شده و به گونه اوسط روزانه بیش از 31 هزار تن به افغانستان برگشت کردند. یونسیار افزوده که تنها به تاریخ اول جولای 43 هزار نفر از ایران به افغانستان برگشت کردند. این سازمان از افزایش برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران نگرانی کرده و گفته که با توجه به وضعیت حقوق بشری افغانستان، نگرانی وضعیت برگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران است. بر اساس آمار این اداره ملل متحد، از اول سال جاری میلادی به این سو بیش از 1,086,000 افغان از ایران برگشت کردند. برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های طالبان آسیب‌پذیری‌های زنان و دختران افغان را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. زنان ملل متحد و سازمان کیر روز پنجشنبه در یک گزارش مشترک چالش زنان و دختران را در 34 ولایت افغانستان بررسی کردند و گفتند پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 مجموعه ای از اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. بر اساس این گزارش، مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری یک محرم و اجرای قوانین پوشش محدود کننده توانایی زنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. این گزارش به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و اداره‌های ملل متحد اشاره کرده و افزوده این موضوع دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حمایت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی به واکنش‌های مناسب، عادلانه و منصفانه جامعه تضعیف کرده است. این گزارش که به ممنوعیت آموزش و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پرداخته، نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل توجهی از آنها این موضوع را به عدم حضور زنان امدادگر نسبت می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر لازم باشد با ایرانی ها دیدار میکند. دونالد ترامپ میگوید ایران میخواهد با آمریکا صحبت کند و اگر لازم باشد با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مسیر حرکت به ایالت آیوا به خبرنگاران گفت ایران میخواهد صحبت کند و فکر میکند آنها علاقه دارند با او صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار را بکنند. او افزود که آنها نمیخواهند با آنها آسیب بزنند. رئیس جمهور ایالات متحده در عین حال خبر داد که استیف ویتکاف نماینده بود در امور شرق میانه در حال مذاکره با ایران است. این در حالی است که مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرده که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی ایرانی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ همتای آمریکاییش گفته که مسکو و اهدافش در اوکراین دست نخواهد کشید و به آنها دست خواهد یافت. این اظهارات امیدهای کاخ سفید را برای برقراری آتش‌بس در این جنگی بیش از 3 ساله نقش براب کرده است. یوری اوشکاوف دستیار کرملین در 3 جولای گفت که روسیه به اهدافش در اوکراین دست خواهد یافت و هرگز از آنها دست نخواهد کشید. پوتین در یک تماس تلفنی با ترامپ گفت که روسیه در تلاش است تا اوکراین را تحت سلطه خود درآورد و این کشور مستقل را دوباره تحت نفوذ مسکو قرار دهد. ترامپ پس از این تماس به خبرنگاران گفت که آنها درباره ایران و اوکراین صحبت کردند اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. و تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا با تیم‌های ایران، تاجیکستان و مالزی بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه 12 سرطان در صفحه فیسبوکش گفته که تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا یا کافا 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان و مالزی هم گروه است. با گفته این فدراسیون، تاجیکستان میزبان مسابقات گروه بی جام ملت‌های مرکز آسیا خواهد بود. داشته های مهم این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر رسانه ها. رسانه ها پس از این باید خلاصه و فهرست مهمانان برنامه های سیاسیشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان بگذارند. واکنش این مسئولان رسانه های محلی به این محدودیت چیست؟
یک مکانیسم مورد نظر گرفتند تا برنامه سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش برد و این تاثیر گذاری خوبی به کار رسانه ای برگر ندارد.
یک اداره ملل متحد میگوید که شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها خطری که آزادی گشت و گذار را از برخی ها گرفته است.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند.
هشدار سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از گسترش خشکسالی به سراسر افغانستان. دهقانان چی میگویند؟
خشکسالی هست، او نیست، کشت کار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر مثال کشت کار هم نکرد، از دست خشکسالی مثال مرض آمد زد. گو مال مردم ما چرسند، ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که لایحه بودجه رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور رأی تایید گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ارسال دستورالعملی به رسانه‌های افغانستان از آنها خواسته تا خلاصه برنامه‌های سیاسی و فهرست تحلیلگران را پیش از نشر با این وزارت شریک سازند. این ترک یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده در نشستی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل سپرده شده است. همچنان مسئولان رسانه‌ها در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز می‌گویند این موضوع به گونه شفاهی از سوی ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان به آنان ابلاغ شده است. نهادهای حامی رسانه‌ها این دستورالعمل جدید حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار آزادی بیان می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان به تازگی دستورالعمل را در مورد تنظیم و کنترل بحث های سیاسی بر رسانه های کشور ارسال کرده است. در این دستورالعمل که در نشست با شماری از مسئولان رسانه ها در کابل به آنها سپرده شده و یک کپی آن توسط یکی از این مسئولین با رادیو آزادی شریک ساخته شده، آمده است که بحث های سیاسی باید بر اساس اصول دین مقدس اسلام، پالیسی های حکومت طالبان و ارزش های ملی صورت گیرد. در این دستورالعمل درباره شرایط تحلیلگران برنامه های سیاسی آمده است که آنها باید در تحلیل های خود از عبارات امیرالمومنین حفظ الله زعیم یا رهبر امارت اسلامی افغانستان برای رهبر حکومت طالبان استفاده کنند، با اصول حکومت طالبان و منافع ملی متحد باشند، با نهادها یا احزاب بیرونی رابطه نداشته باشند و کارت رسمی از سوی ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را دریافت کرده باشند. در ادامه این دستورالعمل آمده است که کمیته به منظور نظارت بر برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد شد که وظیفه‌اش بررسی همه برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از آنها خواهد بود. بر بنیاد این دستورالعمل که در 5 فصل تنظیم شده، رسانه‌ها مکلفند خلاصه برنامه‌های سیاسی خود را پیش از نشر به این کمیته بسپارند. همچنان تاکید شده است که در صورت تخطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شماره از مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید نموده و میگویند که چنین محدودیت‌ها میتواند بر فعالیت رسانه‌ای آنها تأثیر منفی بگذارد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در حقیقت که طرف حکومت افغانستان در رسانه فرستاده شده، یک میفرست به مورد نظر گرفتن تا مردم سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش بره و این تحصیل گذاری خوبی به کار رسانهی برکر ندارد و ناگزیر رسانهی رو پذیره.
این دستورالعمل طالبان علاوه بر کابل در شماری از ولایتهای دیگر نیز ابلاغ شده است. مسئول یکی از رسانه ها در یکی از ولایت های افغانستان که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محلش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که اگر چه نسخه کتبی این دستورالعمل برایشان فرستاده نشده است، اما به طور شفاهی آن را از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دریافت کردند. او به شرط تغییر صدا افزود که بر علاوه این دستورالعمل بر آنها تاکید شده است که باید مسائل انتقادی را گزارش ندهند.
از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ بر رسانه ها به طور شفاهی از طریق پیام صوتی گفته شده که مسائلی که نظام را چلنج می کند و در مجموع مسائل انتقادی باید گزارش نشود.
شماره از نهادهای عامی رسانه ها نیز این دستورالعمل تازه طالبان در خصوص تنظیم و کنترل بحث های سیاسی را نکوهش کرده و آن را نقض سری آزادی بیان خواندند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که آنها رویکرد انتقادپذیری نداشته و در تلاش خاموش کردن منتقدینشان هستند.
که این واقعا نگران کننده است و باعث میشه که مخاطبین رسانه‌های داخل افغانستان دیگر اعتمادی به رسانه‌های داخل افغانستان و آنچه که واقعیت‌ها صورت می‌گیره نداشته باشند و در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و یک نوع سرکوب میباشه و نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی میباشه که هیچ فرد حقیقی یا حکمی نمیتوانه در امور نشراتی رسانه‌های داخل افغانستان دخالتی داشته باشه.
در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود دستورالعمل تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را نکوهش کرده، افزود است که این مقررات نقض آشکار آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و حقوق حرفه‌ای خبرنگاران به شمار می‌رود. همزمان با این، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود ضمن نکوهش این دستورالعمل طالبان از نهادها و کشورهایی که حامی رسانه‌ها و آزادی بیان خواست است، برای متوقف سازی اقدامات به گفته این فدراسیون سرکوبگرانه طالبان در قبال رسانه‌ها بر این گروه فشار وارد کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به گونه شفاهی به شماره از مسئولان رسانه‌ها هدایت داده بود تا تحلیلگران را که برخلاف سیاست‌های این گروه سخن می‌زنند به برنامه‌ها دعوت نکنند. همچنان تاکید شده بود که بحث‌ها و برنامه‌های سیاسی رسانه‌های داخلی نباید به گونه‌ای زنده پخش شوند. در آن زمان نیز شماره از نهادهای حامی رسانه‌های این اقدامات را سانسور و محدودیت جدی در برابر آزادی بیان عنوان کرده بودند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی به آزادی بیان متعهد است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته گزارش‌های مکرر از شکایات در مورد وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، سانسور، بازداشت و حتی شکنجه خبرنگاران منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تعداد ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در تازه ترین گزارشش ابراز نگرانی کرده که ساحات وسیعی از افغانستان هنوز هم آلوده با ماینند، اما به دلیل کاهش بودجه بین المللی در تعداد ماین پاک ها نسبت به 15 سال گذشته این کاهش به وجود آمده است. شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان نیز میپذیرند که فعالیتشان کاهش یافته است. اینکه بستگان قربانیان ماین ها و باشندگان مناطق آلوده با ماین چی میگویند در گزارش همکارم میشنویم.
پیر محمد شنواری باشنده ولسوالی از کمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالا این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده بجا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و ماین‌ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات به دور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیراً در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راه های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلو کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک ها شکایت دارند که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که با تاریخ 2 جولای در صفحه یک یا تیوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 به تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه به شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشردوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
لایحه بودجه رئیس جمهور ترامپ موسوم به بزرگ زیبا در مجلس نمایندگان آمریکا رأی تایید گرفت. این لایحه پس از رأی تایید گرفتن از مجلس سنا به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده بود که حالا برای تایید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. لایحه کاهش مالیات و هزینه ها موسوم به لایحه بزرگ زیبا که از سوی دونالد ترامپ به کنگرسی آمریکایی را شده بود، پس از رفت و برگشت بین دو مجلس سرانجام مصری روز پنجشنبه دوازده سرطان در مجلس نمایندگان با اختلاف اندک رأی تایید گرفت. بر اساس تصاویر زنده تلویزیونی از صحن مجلس نمایندگان آمریکا، 218 نماینده جمهوری خواه به این لایحه رأی مثبت دادند و دو نماینده این حزب نیز با آن مخالفت کردند. 212 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز به اتفاق آرا به این لایحه رأی منفی دادند. این لایحه اکنون برای تأیید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ از نمایندگان جمهوری خواه خواسته بود که تا روز جمعه 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا این لایحه را تصویب کنند. او پیشتر از جمهوری خواهان کانگریس به دلیل ناتوانی در تصویب سریع لایحه بودجه بزرگ او انتقاد کرده و در شبکه‌های اجتماعی با آنها هشدار داده بود که در صورت شکست این لایحه طرفداران ترامپ دیگر با آنها رأی نخواهند داد. روز چهارشنبه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسید در حال پیشبرد این لایحه هستند، اما این روند متوقف شد زیرا تعدادی از نمایندگان حاضر نشدند با آن رأی دهند. تحلیلگران غیر حزبی می گویند که این لایحه تا 1.4 تریلیون دلار به بدهی 36.2 تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد کرد. دونالد ترامپ می گوید که این لایحه بودجه باعث رشد اقتصادی می شود و نزد هواداران او محبوب است. این لایحه شامل بسته بزرگ است که بسیاری از اولویت های داخلی اصلی یاقه ترامپ را به قانون تبدیل خواهد کرد. این لایحه همچنین شامل افزایش 5 تریلیون دلاری سقف بدهی آمریکا است که قانونگذاران باید طی ماه‌های آینده به آن رسیدگی کنند. در غیر این صورت با خطر ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی مواجه خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو زدی هستین. برنامه را با موضوعات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش به سراسر این کشور است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اینکه مالداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان چی میگویند از همکارم میشنویم.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال و مردم مال.
مشتاق یکی از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنج شنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد. از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال و مردم مال. شخصا ما خودم ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دهقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده، نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات اش همیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
او دو بخش شدن است و اگر مثلا تا 10-15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل اگه زمین ها خشک میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل اگه خشک میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تأکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید پلان جامع ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد اما نظم اقلیم نگاه کنه، به خاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلان ضرورت است که متاسفانه از عهده یزید دولتی که فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وای افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسان ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند، اما با گفته او کسانی که در وزارت های آب و برق و زراعت و مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود دو هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارت بیشتر نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتری 20 اوره افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال میکنند. آنان میگویند این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکند، منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد. کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که با شرکتی در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری در دور آینده این رقابت ها را امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماره از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری ده دوره آینده لیگ برتر 20 اوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه‌گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکتی به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می‌کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف رئیس عمومی اداره و نصیب خان رئیس اجرایی این نهاد و از سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا رئیس این شرکت برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلق قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا مریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی سر این رقابت ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بدن به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدن شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می‌کند، اما می‌گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونت شورای بین‌المللی لیگ کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت‌ها نهایی شده و نیز جزئیات در مورد فعالیت‌های شورا